سلطان محمد سرور قدرمنو دوستانو زما سلامونه ومني په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمه پاړه په ریپورتونو سربیره د انصاف په لټه و زدي اوریدونکو پروګرامونه مولرو فایل خبرونه کوو. افغان حکومت وایي د دایمي او بایزت سولې اراده لري او د هدف ته د رسیدو لپاره به له هر ممکنې لارې کار واخلي. محمد ګلاب منګل د ننګرهار نوی والی وټاکل شو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق شمال کې د موصل د خار د نیولو لپاره پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به د داعش وسله والې ډلې ته ماتې ورکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان حکومت وایي د دایمي او بایزت سولې اراده لري او د هدف ته د رسیدو لپاره به له هر ممکن لارې کار واخلي. د برتانی ګاردن رسپانې پرون خبر ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانګزی او د طالبان لوري ملا منان اخون په روسي کې د قطر په پلازمینه دوحه کې سره کتلي او د سولې پر امکاناتو خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر پرون په دې اړه تفسیر ډډه وکړه، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال هم پرون ازادي راډیو ته ویل چې د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانیستي او نور جزئیات نه دي ورکړي. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې دا رپورټونه رد کړي او د دې رسنیو تبلیغات بللي. محمد ګلاب منګل د ننګرهار نوی والی وټاکل شو. د ننګرهار ولایت والی اتاولا خوګي وبخیدا ننګرهار د ولایت والی ویان د اتاولا خوګیانی پرون ازادي رډیو ته سرګند کړ چې خغلی منګل د دې ولایت قومي جوړښت په پام د ولسمشر د زنګړی فرمان لمخې د ننګرهار والی ټاکل شو. خغلی خوګیانی وویل
ګلاب منګل یو خود قومونو سره ډېرې اړیکې لري. ننګرهار عموماً زیات قبایلي وګړي لري. تر ټولو مهم به دا وي چې د ولسونو په مټ په ننګرهار کې موږ خوشبینه یو چې په ننګرهار کې شته نارنۍ ته برپا ته کېږي.
دا ننګرهار یو شمیر ولسوالیو کې کمزور امنیت هلته د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې فعالیت او له پاکستان نه د کډوالو د ستنیدو بهیر به هغه ستونزمنې مسلې وي چې د ننګرهار نوی والی بورډ سره مخ وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ایټالوي ځواکونو د کار ستاینه کړې. ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له صدر اعظم سره تر لیدنې وروسته خبري اعلان وکړ.
As ISIL tries to expand its presence in Afghanistan, Italy
په داسې حال کې چې داعش په افغانستان کې د خپل حضور د پراختیا هڅه کوي، ایتالیا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره خپل مهم رول لوبوي او د دې هیواد لپاره پرمختګ خپل ملاتړ جاري ساتلی. د ایتالیا صدر اعظم تیر کال پریکړه وکړه چې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خپل یو شمېر عسكر په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د ټینګول لپاره پریکړه دی. د ناتو اروپایي غړي په افغانستان کې 15000 پوځیان لري. د زرمت او د لوی پکتیا ځوانانو ټولنې به نن غونډه وکړي او په زرمت کې د خونځي او زدکونکو ته د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیری لوري د شوي سپکاوي له امله به د اعتراض غږ اوچت کړي. د ټولنو په ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو غړي د زرمت ولسوالۍ په باتور لیسه کې یو زدکونکو نه جامې استلې هغه ګواښلې او سپکاوي ورته کړي. د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنې دا پیښه غندلې او د ملیونو د محاکمې غوښتنه کړې. دا ساده رډیو خبري الوی د زرمت ولسوالی خلکو لپاره رایسی دی پیخې پوړاندې په اعتراض کې ټول خونځي تړلې دي. په بلخ کې پروند کورنیو تولیداتو یو نندارتون جوړ شو. دا نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیایي مرستو ادارې تمویل کړی او هدف یې د کورنیو محصولاتو لپاره د ښه بازار موندل دي. په دې نندارتون کې د ښځو لاسي صنایع او د کوچنیو شرکتونو محصولات د بازار یابۍ لپاره نندارې ته ایښودل شوي. د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې په 2015 میلادي کال کې د آبادی په نوم یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د افغانستان د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو له ودې سره همکاري ده. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراق په شمال کې د موصل د خار د نیول لپاره پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکړي. ولسمشر اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې ویل په موصل کې پوځي عملیاتو پایل د پرمختګ یو بل ستر ګام دی. د عراق پوځ د دوشنبې په ورځ له داعش د موصل خار د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات پایل کړل. په دې عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د عراقي ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ماموریت مرستیال الکساندر هاگ وایي د دوی پر سارونکو او 100% بندیزونه په هغه سیمو کې لګیدل چې د حکومت له واکه وتلي. هاگ پرون له ساده رډیو سره په مرکه کې څرګند کړ چې سارونکو هر ځای درول کیږي او پر الوتکو یې ډزې کیږي او له دې عمله د دوی کار ته خنډ پېښ شوی. الکساندر هاگ وویل
The OSCE special monitoring mission does not finger point in terms of speculative.
دوی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ځنګړې ماموریت د وازو پر بنسټ یو لوري ته غوتنه نیسي. موږ په دقت هغه لور ته چې ډزره باندې کوي اشاره کوي اشاره کوو که زموږ ریپورت وګورئ درته به څرګند شي چې د ډزو فلمونه اخیستل شوي او له ختیځ د لویدیز په لور ډزې شوي او بیا د لویدیز له لوري ځواب ورکړل شوی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لږ تر لږه 200 سارونکو د 2014 میلادي کال راهیسې په اوکران کې د امنیتي وضعیت څارنه کوي. او د اوکران ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویلي چې د خپل هیواد په ختیځ کې له رواني څلور اړخیزې غونډې د زیات پرمختګ تمنه لري. پیټرو پوروشنکو پرون د ناروی په پلازمینه اوسلو کې خبریالانو ته وویل چې دا نننې غونډې په اړه خوشبیني نه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې د اوکراین او فرانسې د ولسمشران برلین ته د خبرو لپاره وربللې. انګیلا مرکل به نن د ولادیمیر پوتین، پیټرو پوروشنکو او فرانسوا اولاند قربانه وي. دا مرکل ویندوی ویلي چې هغوی به پر دې خبرې وکړي چې د اوکراین وضعیت په اړه د منسک موافقه څنګه او څومره عملي شي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا اسادی رادیو نو واوریدل دا نور خبرونه زمګ په پانا اسادی رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو یو ویاند په دوحه کې د افغان حکومت لاستازو سره د هر ډول خبرو اترو کېدل رد کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. په دې موضوع به ریپورت واورو. په همدې موضوع د افغانستان د ولسمشر د ویاند لبرسیال د وخان مینپال سره هم غږېدلو چې وایي د سولې دروازې د ټولو ډلو پر مخ پرانیستي.
د افغانستان حکومت د تلپاتې دایمي او بایزت سولې اراده لري. په دې برخه کې د ټولو هغو فرصتونو او امکانات چې موږ د تلپاتې سولې ته رسي ګټه اخلي.
سعودي عربستان اولته د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره مو د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله د لیدنو کتنو له جزئیاتو هم خبرو. ملګرو ملتونو په کابل کې د تیر جولای میاشت په 23 نیټه د روښنايي غورزنګ پر لاریون ځانوژن کې حمله له ټولو نړیوالو بشري قوانینو خلاف یو قصدي عمل بلل. په دې موضوع د ملګرو ملتونو د ریپورت جزئیات هم در سره شریکو. د لخکرګه پر څلورمه حوزه باباجي د برید یو کال پوره شو. په دې موضوع له هلمند څخه یو تفصیلي ریپورت لرو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم له یاده مو پاسه. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خاورونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو چې د نړۍ په هر ګوټ کې کولای شي چې زموږ د ویب پاڼې لاري نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې کولای شي زموږ په ویب پاڼه کې زموږ ریپورتونه مطالب له عکسونو او نور تفصیل سره وګوري. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر هم وایي چې د سولې لپاره دروازې د ټولو پر مخ پرانیستي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو دوه سرچینو له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکو کې تایید کړي چې په وروستیو کې د حکومت او طالبانو استازو په غیر رسمي ډول سره خبرې کړي دي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د ریپورت نور جزئیات له فرشتې چلال زیورو.
د طالبانو دوه پټو سرچینو رویټرز خبری اژانس تایید کړي چې په ورستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د قطر په پلازمینه دوحه کې غیر رسمي خبرې کړې دي. په متحده عربی اماراتو او قطر کې د طالبانو د سرچینې له رویټرز سره د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط شغېدلې او څرګند کړي ده چې حکومت او طالبانو په دې خبرو کې چندان پرمختګ نه دی کړی. په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې په دې پټو او غیر رسمي خبرو کې د امریکا استازي هم برخه درلوده. خدای نه دی ویلی چې د حضور مستقیم او غیر مستقیم د سرچینې رويټرز ته ویلي چې حکومت او امریکا له طالبانو د اوربند د وسلو ایښودلو او په رسمي ډول د سولې مذاکرو د پیل غوښتنه کړې ده. د دې سرچینې په وینا د طالبانو له لوري هم غوښتنه سوي چې د یو سیاسي حرکت په توګه رسمیت ورکړ شي، د رهبرانو نمونه یې د ملګرو ملتونو له توره لسته پاک شي او بندیان یې خوشي شي. د طالبانو دغې سرچینې رويټرز ته ویلي د پخوانیو لیدونو په څیر دا هم د وخت او منابعو ضایع کول و، ځکه موږ کومې خاصې نتیجې ته ونه رسیدو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند مارټونر ویلي چې امریکا د افغانستان د بحران د حل لپاره د هر ډول مذاکرو ملاتړ کوي، خو په قطر کې د دغو خبرو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د افغانستان د جمهور ریاست د ویندوی مرستیال د واخان مینپال په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
او ټولې هغه ډلې چې غواړي د افغاني مذاکراتو په چوکاټ کې د سولې پروسې ته داخل شي د افغانستان حکومت ورته سره غلاست وایي او هرکلی کوي. موږ د ټولو هغو ډلو سره چې غواړي سوله وکړي د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لرو.
د بریتانیا ګارډین رسپانی پرون خبر ورکړ چې د افغانستان د حکومت لوري یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو لاستازو سره د سولې پر امکاناتو پټې خبرې کړې دي. ګارډین وویل چې په دې مذاکرو کې د افغانستان د حکومت لوري د استخباراتو مشر معصوم ستانکزای او د طالبانو لوري ملا منانا خوند شامل وو. ګارډین وویل چې په دې غیر رسمي خبرو کې د پاکستان لخوا چا حضور نه درلود، خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد دا رپورټونه رد کړي او رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا محض تبلیغات دي.
ومردل چې د برتانی ګارډین رسپانې پرون خبر ورکړ چې د افغانستان د حکومت لوري یو هیئت د قطر په پلاسبینه دوحه کې د طالبانو لاستاو سره د سولې پر امکاناتو خبرې کړي. دا خبر د حکومت یوې سرچینې هم ازادۍ رډیو ته تایید کړ، خو د جزئیات لور کولو یې ډډه وکړه. ګارډین وایي چې په دې خبرو اترو کې د حکومت لوري د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی او د طالبانو لوري ملا منان اخوند چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند ورور دی برخه لرله. فرشتي جلالزی د افغان ولسمشر د ویان لمرسیال د واخان مینپال سره مرکه کړو. په پیل کې لاغه پوښتنه کړې چې په قطر کې له طالبانو سره څه ویل شوي. خاغلی مینپال په جواب کې وویل
د افغانستان حکومت د تلپاتې دایمي او بایزت سولې اراده لري. په دې برخه کې د ټولو هغو فرصتونو او امکاناتو چې موږ د تلپاتې سولې ته رسېږو ګټه اخلي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرات د سولې ته د رسیدلو لپاره تر ټولو بریالي او ښه لار ده.
مینپال صاحب، د افغانستان حکومت په قطر کې چې د طالبانو سره کومې خبرې سوي دي، دوی ته مو څه وړاندیزونه کړي دي د خپل خواص څخه د سولې لپاره، یا مو پر کومو مسلو خبرې کړي؟
ټولې هغه ډلې چې غواړي د افغاني مذاکراتو په چوکاټ کې د سولې پروسې ته داخل شي د افغانستان حکومت ورته سره غلاست وایي او هرکلی کوي.
نو ستاسو د دې خبرې معنی څه ده؟ یعنی آیا طالبانو غواړي چې سوله وکړي؟
موږ د ټولو هغو ډلو سره چې غواړي سوله وکړي د مذاکراتو لپاره بشپړه آماده ګلرو. د افغانستان حکومت له ټولو غولارو شرو څخه کار اخلي چې دایمي سولې ته ورسېږي او په دې برخه کې له ټولو غوډولو سره تماسونه نیسي چې د سولې لپاره تمایل ولري او غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې د سولې له پروسې سره یو ځای.
تاسو سره اوس چې غواړي کله طالبانو سره مذاکرې وکړي، آیا سیمه ییز هیوادونه هم څوک د مرستې په حالت کې دي؟ یا مثلا نورې کومې ډلې ستاسو سره همکاري کوي، کوم ګروپونه؟
د حکومتي اساس سره د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې ثابت اسول شي زموږ د سولې له پروسې سره گاونډیان د سیمه هیوادونه اسلامي نړۍ، اروپا او امریکا ملاتړ کوي.
نو مشخصا د طالبانو په برخه کې مو څه کړي دي؟
د طالبانو په برخه کې په مشخص ډول باندې ټولې هغه وسلوالې ډلې چې د سولې لپاره میلان ولري، د افغانستان د حکومت دروازه د هغوی پر مخ باندې خلاصه ده او دغه مذاکرات د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې پر مخ باندې وړل کیږي. ټولو هغو ادرسونو ته، ټولو هغو وادونو ته چې د سولې په پروسه کې مفید تمامېدلی سي، ګټور تمامېدلی سي، مراجعه کوو.
پاکستان یو وخت ډېر په دغه د سولې په حلو ځلو کې دخیل و، اوس څنګه دی؟ آیا تاسو اوس هم د پاکستان سره کار کوئ؟ کومو پاکستان څخه لاس کړل دي؟
موږ غوښتنې له پاکستان څخه مشخص دي چې د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، د تروریستانو په اړه باندې د ښه او بد تفکیک لاس واخلي او ټول تروریستانو ته په یو واضح دریځ باندې او په یو روښانه دریځ باندې وقایي.
دا افغان ولسمشر د ویان مرسیال د وخان مینپال و چې د افغانستان د حکومت لخوا د سولې لپاره په روانو هڅو ټینګار کوي. سعودي عربستان ته د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله د سفر په ترڅ کې هم د سولې مسله مهمه وه. د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس سره ژمنه کړې چې د سولې د ټینګښت له هڅو به په هڅو کې به خپله مرسته ونه سپموي. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایي رئیس پرون د سعودي عربستان له پاچا او د خلیج د همکارۍ د شورا له مشر سره خبرې کړي او له هغوی غوښتي چې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په یو بل رپورټ کې اورو.
د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د افغانستان له حکومت سره ژمنه کړې چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به مرسته وکړي. هغه پرون پر یاد کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر امکان په خبرو کې ټینګار کړی چې د دې لپاره د یو دریم هیواد ترمنځ ګډیتوب مخکې باید طالبان سولې ته اراده څرګنده کړي. پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود همدارز ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره باید د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه سي څو د روان بحران ډیپلوماتیک حل وموندل سي. د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس د ویندوی مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل عبدالله له سعودي چارواکو وغوښتل چې په سیمه کې له خپل نفوذه کار واخلي او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره همغږي رامنځته کړي.
تر څنګه یادونه وکړه چې کچېری طالبان غواړي چې د سولې خبرې وسی او هغوی په دې حقله صادق وي او د سولې خبرو لپاره نیت لري، نو زرګر چې هغوی خبرو وړاندې یا د کوم هیواد تر منځګړیتوب وړاندې له جنګ او جګړو خلاص وخت د افغانانو وژنه بس مشخص
چې د خبر لپاره. جاوید فیصل په وینا عبدالله پرون د خلیج د همکاریو شورا له رئیس سره هم د سولې او له طالبانو سره د حکومت دروغې پر امکاناتو ژغېدلې او په ځانګړي ډول یې له تروریستي ډلو د پاکستان پر ملاتړ خبرې ورسره کړې دي.
د خلیج د همکاریو ټولنې د سکرټر جنرال سره په لیدنه کې د افغانستان اجرایي رئیس یادونه وکړه چې د دغې ټولنې له ادرس دي کار وسی تر څو د وسلوالو تروریستانو مالی منابع وچې سیاو په دې توګه سره د وسلوالو د فعالیتونو لکه مشت یا هم له پای ته رسیدنې سره همکاري وسی. د پاکستان څخه د پاکستان له نوم په دې توګه یادونه وسوه چې لا هم تروریستان د پاکستان څخه ملاتړ ترلاسه کوي او اړتیا ده چې دغه ملاتړ له منځه ولاړ شي، دغه ملاتړ پای ته ورسیږي.
د سعودي عربستان واکمنان د پاکستان له حکومت سره نږدې او تودې اړیکې لري. د افغانستان حکومت مخکې هم له سعودي غوښتنه کړې چې پر پاکستان له خپل نفوذ کار واخلي او په غیزمن ډول یې د وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته ته وهڅوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لخکرګه پر څلورمه حوزه باباجی د برید یو کال پوره شو. حکومت د تیر یو کال راهیسی په یو شمیر سیمو کې د عملیاتو خبرونه ورکوي، خو وسلوال د ورسی نه بلې ته د لشکرګاه په لور سیمې لاندې کوي او د ښار تر دویمې او درېمې حوزو یې ځانونه رسولي. ولې حکومت د یو شمیر مرکزي ولسوالیو په شمول د ښار په اطرافو کې د جګړې په مهارولو کې پاتې راغی؟ زموږ همکار محمد الیاس تایی د یو کال په اوږدو کې یو شمیر هغه نیمګړتیاو، فرصتونو او بدلونونو ته اشاره کړی چې په تیر یو کال کې جګړه د لشکرګاه تر پولو را ورسوله. دا رپورت اوس
د لشکرګاه په ځړ کې په تر ټولو مهمه بوس چاده باندې د ملي اردو ام وی ټانک د ایمرجنسی روغتون په لور په خورا سرعت په حرکت کې دی. د ښار ټول مهم سړکونه او کوڅې د سرتیرو لخوا څارل کیږي. چیرې چې سرتیر وي هلته دوکانونه تړلي دي، خو په ځینو سیمو کې خلک عادي دي او دوکانونه هم پرانستي. د بوستوي ډګر په څنډو کې د میشتو بهرنیو ځواکونو او پاچې هلیکوپټر ساتونه کېږي چې د ښار پر مرکزي سیمو باندې ګرځي. د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې او همداشان لویدیځ کې د درېمې امنیتي اوزو پر پوستو خل ډزې په ښار کې اوریدل کېږي، خو یو کال وړاندې په همدې ورځو د جنګ لومړۍ کرښه او امنیتي کمربند د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې دیرش او د مرجی ولسوالی په سیستاني سم کې چې د لشکرګا څخه نږدې 30 کیلومتر لیرې و موقعیت ترلود. د جګړې د پراخ کېدو سره جوخت د شمالي ولسوالیو په شمول د نادلی او مرجی ولسوالیو 15000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوې. د هلمند ماجرون دریاست د معلوماتو لمخې د لشکرګا د اطرافو ترڅنګ د ناوی ګرمسیر او خانشین ولسوالیو د نامنوي سره د بيځایسو کورنیو شمیر 8000 تر رسیدلی چې دوی یوازې 2500 کورنۍ ته مرسته رسولي دي. د نادلی او مرجی ځینې بيځایسي کورنۍ چې د تیر یو کال راهیسې هر ورځ د بیرته ستنېدو لارې څاري د شهر په څنډو کې دروانو نامنوي څخه په تنګ سوي دي.
کندهار ته وسړی ولاړ سي د دې ځای تر کومه به روان یو. موږ باید غم وخوړل سي چې اګر د دنیا نارې ووی وای تیر دي تر دغه یم پاچي یم خو زما امنیت په لاس راک. موږ ولاکه د دوی په کار پوهیږو چې دوی څه پلان لري چې ګوره لشکرګاه نن 15 کیلومتره رانږدې سو 15 آزاد سو. موږ خو بیخي ولاکه ته چا په یاد لیم دا دی وستار په دره ناست یو.
وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. کورونه هم پاتې دي، مکتبونه بند دي، ټول هم د ناارامۍ له امله چې جنګ وټکان دي.
که څه هم د هلمند دولتي مسؤلین په دې ولایت کې روانه جګړه د همسایه هیوادونو او ځینو استخباراتي کړیو مستقیمه مداخله بولي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې آیا د یو کال په دې موده کې حکومت د روانې جګړې د مهار دپاره پروګرام درلود؟ ولې د مرکزي ولسوالیو او ښار د څلورمې اوزې جګړه جنوبي ولسوالیو ته نقل شوه او د یو کال په اوږدو کې د ښار تر دوهمې او درېمې امنیتي اوزو پورې راورسېدله. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي د خیالي تشکیل موجودیت، د پولیسو په لیکو کې فساد، کمزوري رهبري او د وسلوالو د موجودیت او امکاناتو څخه د لازمي خبرتیا نه موجودیت د جګړې د وجدي دوه علتونه څخه دي.
لومړی دا چې حکومتي چارواکو د وسلوالو مخالفینو د قوت او طاقت په اړه معلومات نه درلوده. دوهم دا چې د افغان ځواکونو په لیکو کې خیالي تشکیل شتون درلوده. دریم په قطعاتو کې فساد اوج ته رسیدلی و. افغان ځواکونو په خپلو کې همغږي نه درلوده. او پنځم دا چې د افغان ځواکونو د قطعاتو په راس کې وړ او مسلکي افسران او جنرالان په دندو نه وګمارل شوي.
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هلمند ته د خپل سفر پر مهال وویل د دې ولایت جګړه نه یوازې نړیواله مافیا د مخدره توکو قاچاقبر او چالاک مفسدین پر مخ وړي، بلکې د پولیس په لیکو کې د نوي سلنې هلمندیانو موجودیت د یو شمېر سیمو د سکوت باعث شوی دی. شاغل رحمان که څه هم ونه ویل چې څنګه، خو ویل کېږي د ځینو سیمو په سکوت کې هغه پولیس او قمندانان لاس لري چې په قومي او سمتي کشمکشونو کې دخیل دي. د مساکرا او نوزاد ولسوالی تر بشپړ سکوت وروسته کړی چې وسلوالو په نادالی او مرجی ولسوالی کې ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو چارواکو د لاسوتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړ. او په دې پلمه د یو شمېر امریکایي مشاورینو په مرسته د 215 میوان کلو اردو د سرتیرو د بیرته روزنې او تجهیز پروګرام بشپړ کړ، خو عملیات یې ونه کړل. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د دې ولایت استاد عبدالجبار کرمان بیا د هلمند د ځینو سیمو سکوت او دوامدار جګړې پروګرام تر هغه ډیر لوی بولي چې حکومتي مسؤلین یادونه کوي.
ولې لشکرګاه و دوی ته واقعا د اهمیت وړ او موږ هم د اهمیت وړ. اصلي دا د دوی ټوله جنګي تمرکز چې دوی پر لشکرګاه و کې یو علت دی، لتونه همدا و که دوی دلته برلاس پیدا کړی وای کېدای شوای دا د دې باعث ګرځېدلی وای چې په ټول هلمند کې مشکلات ایجاد شوي وای. کله چې دوی دلته د ماتې سره مخ شول په ټول هلمند کې زموږ قوتونه پر رزمي لحاظ پر روحي لحاظ باندې بالکل د دې جوګه شول.
کارمان که څه هم په څو ورځو کې د روانې جګړې د ختمېدو خبر ورکوي، خو د لشکرګاه مرکزی اوزو ته د نامنویو رسیدلو خلک پر حکومت بې باور کړي دي. د یو کال په دې دوامداره جګړه کې د جنګ دواړو غاړو د یو او بل د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړي دي چې د دقیقو شمیرو په لاس راوړل یې هم د دوامداره جنګي حالت سره اسانه نه دي. چارواکي په دې ورځو کې چې جګړې او نامنویو تر بل هر وخت شدت اخیستی دی، د تازه د مسرتیرو او کمانډویو ځواکونو په واسطه د شپنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی او په هغو کې د پوره لاسته راوړنو خبرې کوي. محمدلیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
ملګرو ملتونو په کابل کې د تیرې جولای میاشت په درویشتمه نیټه د روښنایي غورځنګ پر لاریون ځان وژونکي حمله له ټولو نړیوالو بشري قوانینو خلاف یو قصدي عمل بللی. رضوان مراد په دې اړه د یوناما د رپورټ مهمې برخې وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د کابل په دې مزنګ څلور لارې کې د تیرې جولای میاشت د درویشتمه نیټې برید پر ملکي وګړو په ځانګړي ډول د افغانستان پر هزاره وګړو یو قصدي حمله و چې په عامو خلکو کې د ویرې د اچولو په هدف شوې ده. په دې ځان وژونکي برید کې چې د روښنایي غورځنګ پر لاریون وشو 15 اتیا کسان مړه او نږدې 400 نور ژوبل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د دې برید په اړه څېړنه کړې او په خپل رپورټ کې ویلي چې دا حمله د نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده او ښایي جنګي جنایت وبلل شي. یوناما د برید له 2009 میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې پر ملکیانو تر ټولو خونړی برید بللی دی. ملګری ملتونه وایي داعش چې د دې حملې مسؤلیت یې منلی دی دا برید په افغانستان کې د مذهبي او فرقي شخړو د پارولو په هدف ترسره کړی. د 2018 کال د جولای په درویشتمه نیټه پر 16 لاریون د برید تر نامه لاندې د رپورټ کې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په خاص توګه د مذهبي ټولنو اساسي بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه شوې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دې رپورټ د چمتو کولو پر مهال د جولای د درویشتمه نیټې د لاریون د امنیت لپاره د افغان ځواکونو د تدابیرو، د لاریون پر مهال د افغان سرتیرو د چلند او له خطرونو څخه د مخنیوي لپاره د حکومت او د لاریون د تنظیمونکو د اقداماتو په اړه هم څېړنه کړې ده. یوناما په دې رپورټ کې سپارښتنه کړې ده چې پر مذهبي ټولنو د عبادت پر ځایونو او پر ملکي وګړو باید د دغه شان بریدونو د مخنیوي لپاره جدي او لازم ګامونه واخیستل شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د یو ترتیب شوی درې کلن پروګرام په عملي کېدو سره به تر راتلونکو دریو کلونو پورې په هیواد کې لومړنۍ ترانسپورتي ستونزې هوارې کړي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د سه شنبې په ورځ د ترانسپورت د ملي ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې وزارت یې په تیرو کلونو کې لاسته راوړنې لرلې او د ښوالي لپاره یې لا هڅې روانې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د سباون کاکړ په رپورټ کې اورو.
اداري اصلاحات د کارکوونکو مسلکي توب، د بنسټیزو پروژو تطبیق او د پیاوړو کادرونو ځای پر ځای کول د ترانسپورت وزارت هغه درې کلن پروګرام دی چې په پلي کېدو سره به د افغانستان د ترانسپورت او ترانزیت په وضعیت کې ښه والی راشي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورت ملي ورځې په نمانځغونډه کې که څه هم د ترانسپورت په برخه کې ستونزې او خنډونه تایید کړل، خو ډاډ یې ورکړ چې یاد ستونزې به ډېر ژر هوار شي.
بر اساس استراتیجی 10 سالی
دی وی په افغانستان کې د پایدار ترانسپورت د لسکلین استراتیجی لمخې د راتلونکو دریو کلونو لپاره پلان چمتو شوی او خلکو د ډاډ ورکوي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به په دې برخه کې یو ټولیز بدلون رامنځته شي. شغلی بتاش وایي چې په لومړي پړاو کې د ترانسپورتي ستونزو حل ته اړتیا ده، څو بنسټونه جوړ شي او مدیریتي ګډوډي له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې په غونډه کې یو شمېر ګډونوالو د بتاش دا څرګندونې غیر عملي بولي او ټینګار کوي چې د ترانسپورت وضعیت بدلون خبرو ته نه بلکې عمل ته اړتیا لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال قربان حقجو د ترانسپورت اړوند ادارو په نه همغږۍ انتخاب کوي او وایي که په تیرو 15 کلونو کې په دې برخه کې ګډ کار شوی وای نو اوس به د ترانسپورت په وضعیت کې ښه والی راغلی وای. د شغلي حقجو په وینا ترانسپورت، ترانزیت او سوداګرۍ له یو بل سره اړیکې لري. یوازې بنسټونه، قوانین، د منظمو پالیسیو جوړول، ترانسپورټي او ترانزیتي مدیریت کولای شي چې دا ټول ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین په هیواد کې د ترانسپورت په برخه کې له ګڼو ستونزو سر ټکوي او وایي که دا ستونزې هوارې نه شي نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ختیځو ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو د ټولنې مسؤل طلا محمد او د پنشیر د خاواک د ترانسپورټي شرکت رئیس نذیر احمد خلیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
از کمیساری تورخم شروع کی پول
دی وای په لوی لار کې له موټرانو غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. کله چې له مسولین سره په تماس کیږو نو په جواب کې راته وای چې تر اشرف غنی پورې مولا سونه آزاد یا موټر ودروي او یا هم پیسې راکړي
یا توقف کو یا پول بیتی.
مشکلات ترانسپورت به حد زیاده.
بغیر دی بیا وای ترانسپورتي ستونزې زیات دي. دولت سربیره پر دې چې له دې شرکتونو پیسې اخلي خو یاد سکتور ته لازم خدمتونه نه دي برابر کړي. که څه هم د ترانسپورت وزارت دا ستونزې مني خو ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو کلونو به 130 تر میلیونونه معیاري ورکشاپونه او د وسایتو د بیمه سیستم جوړوي. د بې کیفیته تیلو او د پرزو له راوړلو څخه به مخنیوی کوي او د لارو په جوړولو سره به تر یو بریده د موټر چلوونکو ستونزې راکمې کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د ترانسپورتي ستونزو د هواري په اړه مو د ترانسپورت وزیر څرګندونې او همدارنګه د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو د مشرانو خبرې واورېدې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی وس هم اتنیمې بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان حکومت وایي د دایمي او بایزت اصول اراده لري او د هدف ته د رسیدو لپاره له هر ممکن لارې کار اخلي. د څرګندونې د افغان حکومت یو بیان وروسته لاغې وکړي چې د برتانیې ګارډین رسپانې خبر ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې کړي. محمد ګلاب منګل د ننګرهار نوی والی وټاکل شو. د ننګرهار ولایت ویان د تاوله خوګیانی پر نزادې رډیو ته ویل چې خغلې منګل د دې ولایت قومي جوړښت په پام د ولسمشر د ځانګړي فرمان لمخې ټاکل شوی دی. امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د ایټالوي ځواکونو د کارستای نکړې نوموړی پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له صدر اعظم سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د ایتالیاوي ځواکونو ماموریت د ستاینې وړ دی. د زرمت او لوی پکتیا د ځوانانو ټولنې به نن غونډه وکړي او په زرمت کې د ښوونځي یو زده کوونکي ته د ځانګړو ځواکونو د یو غړي لوري د شوي سپکاوي له امله به د اعتراض غږ پورته کړي. امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د عراق په شمال کې د موصل د خار د نیولو لپاره پوځي عملیات به سخت بي قباور لري چې عراقي ځواکونه به اسلامی دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ماموریت مرستیال الکساندر هاګ وایي د دوی پر سارونکو 80% بندیزونه په هغه سیمو کې لګیدلي چې د حکومت له کنټروله وتلې دي. او د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویلي چې د خپل هیواد په ختیځ کې لا را رواني څلور اړخیزي غونډي د سیاست پرمختګ تمنا لري. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ. اوس مخکې له دینه چې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه درته وړاندې کوو، د خبرونې ورسته خبري مطلب راخلو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د عراق په شمال کې د موصل د خار د نیولو پوځي عملیات به سخت وي، خو باور لري چې عراقي ځواکونه به د اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. د عراق پوځ د دوشنبه په ورځ له داعش د موصل د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. په دې اړه فرشته جلال زئی ریپورت لري. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي اوریدونکو پروګرامونه خبري کوي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې په موصل کې د پوځي عملیاتو پیل د پرمختګ یو بل سترګام دی. اوباما وویل داعش په 2014 میلادي کال په دوبی کې موصل ښار ونیو، د دې عملیاتو په پایله کې شکست وخوري. دی وایي د موصل ښار د ازادۍ لپاره عملیات د پرمختګ یو بل ګام دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موصل د عراق دوهم ستر ښار دی او داعش له تیرو دوو کلونو راهیسې هلته ځان ټینګ کړی دی. شاید د 1 میلیون په شاوخوا کې وګړي به هلته اوسي، نو له دې ښاره د داعش د ایستلو تر څنګ زموږ تمرکز د هغو ملکي خلکو لپاره مرستې او بشري خدمت دی چې له جګړې تښتي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د عملیاتو له پیل سره څرګند کړ چې یوازې د عراق ملي پوځ به موصل ته چې اکثر استوګنی سنیان دي ورننوځي. دا خبره ځکه مهمه ده چې د عراق شیعه ملیشه هم د موصل د بیرته نیولو په دې عملیاتو کې برخه لري. په عملیاتو کې د شیعه ملیشو ګډون چې ایران یې ملاتړ کوي او د کوردی پېشمرګه و ګډون، دا اندېښنه پیدا کړي چې شاید د موصل تر نیولو وروسته هلته میشتو سنیانو ته ګواښ پېښ شي. د عراق پوځ ویلی چې د جنوب له لوري په موصل کې پرمختګ کړی دی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې څرګنده کړه چې د داعش پر ضد روان پوځي عملیات به ګران وي، خو داعش به ماته وخوري.
Mosul will be a difficult fight and there will be advances and there will be setbacks but
په موصل کې به جګړه سخت وي. د دې جګړه کې په پرمختګ او شاته تګ وي، خو باور لرم چې داعش به لکه څنګه چې د عراق په نورو سیمو کې ماتې وخوړه، په موصل کې هم مات او دا به د داعش د ځپلو لپاره یو بل ګام وي. د عراق د پوځ یو جنرال خبری رسنیو ته پرون وویل چې لشت لږه 25,000 عراقي عسكر او پولیس په دې عملیاتو کې ګډون لري. د کوردی ملیشو یا پېشمرګه قومندانۍ ویلي چې د 2,000 ملیشه هم په دې عملیاتو کې شامل دي. دي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر ویلی چې دا پوځي عملیات د داعش د وسلوالو د شکست لپاره ډیر مهم دي. د ده په وینا که چیرې عراقي ځواکونه موصل ونیسي په عراق کې به د داعش وسلوالو ته یوه ستره ضربه وي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د نامنۍ علامه د بې ځای شو ستونزه راخیستل شوې ده. له دغه بې ځای شو څخه یوه تن ازادي راډیو ته وویل چې کورونه یې پریښي او په دښتو کې پراته دي. دوی وایي حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. دا ستونزه د حکومت د اړوندو ادارو له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
رورستا نوم څه دی او د کوم ځای خبرې کوي؟
فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ یم. نکتاري فیض علي صاحب زموږ ماجر یو د سخت مقامات سره مخامخ یو. دغه زموږ کلي ته راشي بالا په کلي کې ومشلي چمیاشي دانیزي ستچي دانیزي نقرشي دانیزي د سخت مقامات سره مخ یو. دغه مخنیوی باید وسي. په دښتو باندې پراته یو. هیڅ مقامات موږ حکومت څخه نه دي لیدلی چې موږ څخه یو کومک وسي. دغه نشي نه چې موږ یو لارې بندې دي وړه نه رارسي. بېخي د در بدري سره مخ موږ سره د کومک وسي. دغه باید دغه بازار ژر تر ژره ونیول شي. د سخت مشکلات سره مخامخ یو.
څومره وخت کېږي چې کورونه مو پرېښي؟
یاره دغه شپاره شپې کېږي.
حکومت باید څه وکړي؟
زما د غوښتنه دغه سې دی چې معنی دغه قوانونه بند شي او موږ سره مقومک وشي او موږ د سخت مشکلاتو سره مخ دغه لارې مار نو سره یلی شي او کومک موږ سره وشي. اساسي ستونزه مې دغه ده چې معنی دغه بازار یا ژر تر ژره ونیول شي. په دښتو باندې پراته یو چې موږ خپلو ځایو ته ورسو.
تاسو اوس چیرته پراته یاستئ؟
بس په دښ کې دغه دغسې پراته یو. دغه په دښ باندې پراته یو. بس دغسې دغه ملار ته یخ دغسې پراته یو. دا ښه سرپناه نه ده چې موږ پروتکشنو.
تاسو سره خو به ښځې او ماشومان هم وي. دوی خو ناروغ شوي نه دي؟
و کوچنیان هم رسوي دي. یخ وهلي دي. ستړي شوي دي. بس دغه اوانو هم زبلي دي. ډېر مشکلات سره مخامخ یو.
دا ځای چې تاسو پکې پراته یاستئ نوم یې څه دی؟
دا ته د بازار سر مروته به وایو. دغه چې دې دوه ساعته که درې ساعته لا دغه چې د بازار څخه ګوښال ته تللي یو په یو دښ کې پراته یو. دا نو د خاتون ورته وایي. د خاتون دی. بس جنګلغون ورته وایي. بس د دغه کې بس په ژوند کوو.
ستاسې ستونزه به د حکومت د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټه کې
د غورماچ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزه مو د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د خپلواکې ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. سیاس صاحب دې ازادي راډیو ته وویل چې کورونه یې پریښي او په یوه دښته کې پراته دي. په دې ځای کې چې دوی پراته دي نه پکې د اوسېدو ځای شته او نه خیمې لري. بس په ازاده هوا کې شپې سبا کوي. ستاسې اداره له دوی سره څه مرسته کولی شي؟
نه تنها په فاریاب کې بلکې په هر ولایت کې د موږ وغلې بې ځایه کېږي چې له جنګ له امله او یا د حوادثو د طبیعي پیښو له امله که بې ځایه کېږي دا کولای شي چې د موږ د ولایتي دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل مشکلات مطرح کړي. حتما هغوی مشکل انشاءالله حل کېږي.
جناب سیاس صاحب دوی وایي د ولسوالۍ له بازار لرې په یوه دښته کې پراته دي. دوی وایي ډارېږي بازار ته نشي تللی.
موږ کولای شو هغه ته اوس چې دا خبر ما ته ورسید یو تیم واسطه او هغه ته سروي وکړي او هغه لونګلنۍ نیاز چې هغه په غذا ضرورت لري په خیمه ضرورت لري کوم شیانو چې هغه نیاز لري هغه ته یادداشت وکړي د نیاز په اندازه ورسره مرسته وشي.
سیاسب کوم بل لار شته چې دوی ته عاجل مرسته ورسي؟
دا دوه لار لري. یو لار ډیر نږدې لار دی، هغه دی چې هغه د موج ولایتي دفترونو ته لاړ شي او خپل مشکلات ورسره مطرح وکړي، هغه تصمیم نیسي. او یا که دا نشي کولای موږ تیمونه ولېږو چې هغوی ته څاروي ارزیابي وکړي او د هغوی نیاز په اساس ورته مرسته وشي.
په لومړي سر کې به له دوی سره څه مرسته وکړئ؟
دا اله لري د نیاز مندي د یو فامیل لکه موږ چې مرسته کوو، خیمې مرسته کوو، غذایی او غیر غذایی توکو مرسته کوو، په صحي بخشو کې که هغوی نیازمند وي هغوی سره دکتران نرسان دی ورسره همکاری کوي چې دوا ورکړي، معاینه بوشي. دا کارونه چې زمونږ د اضطراري کمیټې له لارې کېږي.
تاسې دې خلکو ته ډاډ ورکوئ چې مرستې به ورسره وشي؟
حتماً حتماً انشاءالله هغوی زمونږ دفترونه لاړ شي، خپل شکایت ثبت کړي، هغوی حتماً تصمیم نیسي او ورسره مرسته کېږي.
سیاسب که دوی شکایت ونه کړي، آیا ستاسې اداره په خپله د بې ځایه شوو کومه سروې نه کوي؟
دا امکانات شته او امکانات دا دی چې باید تیم لال شي، ګوري چې دا خلق رښتیا بې ځایه شوی دی. ځینې کسانو تاسې موږ سره هماهنګ به یي چې تلیفون کوي چې موږ دغه خلق یو دومره مشکلات لرو، خو تیمونه چې ځي ګوري چې نه خلق شته او نه هغه مشکلات.
سایه صاحب، تاسې مطمئن استئ چې د مرستې رسولو امکانات لرئ؟
انشاءالله موږ مشکل نه لرو د کومک رسانۍ په برخه کې. سالای فامیلونه باید حتما څاروي ارزیابي شي.
د انصاف په لټه کې
داوه د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې ونۍ ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف په لټه کې
آزادي او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، دا د یو ځل بیا ز اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ سره د ازادي او اوریدونکو د خبرونې په وړاندې کولو کې لته سره. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د ګڼ دوستانو پیغامونه را رسیدلي چې په وار سره به واور.
زلال جان د المند ولایت څخه بیر سره کوم. د المند ولایت وجه د سکوت پالا چې دی وجه څو سر نه په ګرځي. د امدراله ولایت وجه د سکوت پالا چې دی دا پیغام به نیو زری نه شرکې.
بله، السلام علیکم. څنګه ورور جوړ په خوې نومان خبر کوم. غم د لغمان نه په لغمان کې زغت زیات نه امنی ده. د عصمت په چوک کې نه پر مرګي وشتل کیږي، څوک پښتنه نه کوي. په سرافي کې نه پر وشتل کیږي، څوک پښتنه نه کوي. او په چلمکې کې جنگ روان ده. انډیو هر حال حالات دي، هیڅ څوک د لغمان پښتنه نه کوي. نه ولسمشر اشرف غني مې دا خواهش چې د لغمان باید پښتنه وکړي، نور هم وخت نه.
الو، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زمونی غلام یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د تیمریان د کلي اوسیدونکی. او ټولو مسلمانانو ته دا پیغام لرم چې د افغانستان کې د افغانانو د ټولو مشکلاتو، لکه د مهاجر مشکلات، یا جنګونه، یا د خپلمنځي جنګونه، یا طرفګني جنګونه، د دوه په باره کې
ټول د اسلامي ورورولۍ څخه کار واخلي او د اسلامي قانون او شریعت لمخنه یو اسلامي جوړجاړی ته سره ورسیږي، تر څو چې د همسایګانو او د مخالفینو لاس د افغانستان د مظلوم ولس څخه خلاص او برطرف شي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر ہے کہ ہم دکاندار گمرت کی دوسری زیادت ادارے پاس امام علی سار بے رشتہ کرنے کی زیرے سار بے سے چڑھے گی معمول میں کل پاس
سلام علیکم. زد لوگر ولایت د حضری ولسوالی شهر سرات پلان کې ما یو ورور له جلال پاکستان نه ټلیفون کړای چې زوی پاکستانی ما او په افغانانو باندې ما زړه بدیږي څو مداد یې پاکستان کې پاتې شي. دا افغانانو کې د څه ګټې لیدلې دي چې لمونه نه کلک افغانان نیولي دي؟ مرکزی دفتر نه هیله کیږي زمونږ زه دغه پیغام زمونږ د ټولو چارواکو ته ورسیږي چې زر ته زر د ماجر له پاکستان او ایران ټولو ملکونو نه راوباسي. په دې د سترګو موږ وینو په تلویزیونو باندې چې ایران کې افغانان اعدامیږي، پاکستان کې ظلمونه ورسره کیږي، شور او چپاو کوي، کراچۍ یو کورونه ورته چور کړو په کورو ورخیږي. پاکستانی چې دا خبره کوي چې دا ماجر د پاتې شي وخت لپاره دا غریبانان دي او خپل ټیم په خپل وطن ته لاړ شي. په دې خبرو د نور موږ نه غولای او نه غولاولای هم شي. موږ ماجر دی لوړو چارواکو ته دغه آواز زموږ دی ورسیږي چې ماجر ته زر ته زر خپل وطن ته راستان شي. والسلام.
زه د پلال والي نه دا شکایت لرم چې د پلال ولایت څخه راووځي ته پلالو ده پورې دغه تر ټول اربکیان دي، دغه غلاوې کوي، دغه د طالبانو سره شریک دي، دغه ټول جنجال هم دی جوړ کړی. د اردو والا پراته دي، اردو والا کوم هغه نه لري مشکل. دغه اربکیان او پولیس ټول غله دي، ټول په لارو سره پراته دي، ریلي واتتونه شروع کړي دي، ټول وراله صدف پولیس او هغه کې د پراله چکاوه پورې والی صاحب دی خپل او دغه وکي ودي ویني هغه وخت دی غټ موټرار مالې دی سال دا غلاوې کوي، ارش کار کوي په غلاو باندې. طالبان سره دی شریک دي، طالبان دی سره کوم جنجال نه دی، پوسټو په مخ کې طالبان نه وځي بمونه خخایي پلچکونه الوزي خو دې ته چینه وای او پولیس اردو والا سره جنگول او جنجال نه راغلواني. زه د فراد لاندې او ډریور خبرې کوم.
السلام علیکم. زه انور صدیقی د پکتیا ولایت دیاریو د ځای ولسوالینه ازادې رادیو ته دا پیغام سوتوم چې تقریبا شپږ کال کېږي چې د ځایو د عمومي سړک چارې ټولې نهایي شوې دي او کارونه یې بشپړ شوې دي خو د پخولو چارې زندلې دي. مو د ازادې رادیو نه دا غوښتنه لرو چې د دې سړک په باره کې یو موضوع وټاکي تر څو چارواکو ته زمونږ راستون زور سوي. ديار لاس کولا کیږي چې دې سړک موضوع روانه ده او یو زرو درې سو څلور نوې کار کې بده جام منظور شوی دی، کټای شوی دی، سروي بشپړ شوی دی. چې کله مو دې پکتیا ولایت ديارو ځاینه کومونه ورسونه ولی چې ته مراجعه وکړو بیا نو شو پیدامي وزیر تاغاجي د تاسو خپل وکیلانو د لاس باندې ده او کله چې د تدارکات کمیسونه خبره وکړو هغه وایي چې تاسو خپل وکیلانو سره خبره وکړي. یو رئیس جمهور پات دی، نوره کا تدارکات کمیسیون دی او کا د پیدامي وزارت دی او کا د ولایت مقام دی. دا ټول کارونه کلونه ملاقاتونه منډې ترړې دا د ټولو قومونو ولسونو نمایندګانو وکړي خو نه چې نتیجه صفر دی. موږ نه پوهېږو چې د موضوع په کوم ځای کې بنده شوې دی. هر وخت دولت وایي چې ټولې چارې بشپړې شوي دي، نن کار شروع کیږي، سبا کار شروع کیږي، شرکتونو بیډینګ کړی دی او دا ټول موضوع بند دی. نو دې په هکله د ازادې رادیو نه مشرتابونه مداخله دی چې د دې موضوع لپاره هم دی ولایت مقام سره، هم دی پیدمه وزارت سره، هم دی مقامی مشرانو سره. مو خپل دی قام یو نماینده په صفت دغه پیغام ته شوتم تر څو دغه مستونز خانه شي چې تقریبا 2.5 لک نفوس لرو مو پر یو ځای وسوله کې قدیمو دا کوم حق چې دی دغه برخمن شوی نیو مو کلاک غوښتنه ده او کلاک انتقاد هم په دولتي چارواکو کوو، هم په خپل وکیلانو کوو تر څو دا موضوع روښانه شي او مشکل حل شي او د دې سرک نه مو برخمن شو. السلام.
بله السلام علیکم، حکمت سادات یم له پکتیانا. زه په دې اړه غواړم وغږیږم د معلمانو ته چې کومې نمرې توزیع شوې دي هغه زورواکانو خپلې هڅې کړي دي تر څو هغه ونیسي. د معلمانو نه باید د معلمانو حق حکومت ته بوتلاس شو کې تر څو معلمانو حق دوی ته وسپارل شي او د زورواکانو څخه د دوی منځ کې واخیستل شي او معلمانو ته یې وسپاري. والسلام.
السلام علیکم، عرفان الله عرفان زابل ولایت نه زاوی رادیو ته دا پیغام پرزم. د ماجرینو سره په پاکستان کې دا چلن کیږي چې تپن انساني چلن نه ده. ابله شپه مریضانو سره ولاړه لمه دی څو تکان ور سره وله لکه یو څوک چې چا سره یو خاص دښمني پالي. یو سپینجرای بوډا سړی رزوار کوي ویو او ویو او بیا یو زنانه راله هغې چادري پر واچوله او چادري پر سیره باندې هم لرګی ورڅخه کړی وو. نه د خدای روی نه د قرآن دوی باندې بند وله. ډېر سخت ظلم ورسره کېږي، ډېرې کړولي دي، ډېرې زیرولي دي. زما جد هم دا غوښتنه ده چې د دغه ماجرینو سره چې یو عارم په میلیارډو ډالر نړیوالو سره دوی پر سر باندې واخیستله، نن بیا څه پېښه ده؟ تاسو چې دونه موقعه نه ورکوئ چې دوی په څه استاد ژوند کې رابار کې راشي. زما دا ازادي راډیو ته دا خواهش غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي.
بله السلام علیکم، خدمت سادات یم د پکتیا ولایت مرکز څخه. دلته په پکتیا ولایت کې د پوهنې په ریاست کې بعضې ستونزې دي. باید دغو ته پلرنه وشي د بېلګې په توګه د کتابونو نه شتون کې د کال اوله څخه ان تر اوسه پورې موږ ورسره مخامخ یو. باید دا ستونزه حل شي. والسلام.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. په دغه پیغامونو کې تر ډیره اوریدونکو امنیتی ستونزې له موږ سره شریکی کړي وي چې په وار وار مو په همدغه خبرونه کې دغه موضوعاتو ته ځواب ویل دي. دا ځل مو غوښتل چې د پکتیا ولایت د اوریدونکو د ستونزو چې هلته په خوانځیو کې زده کوونکي د کتابونو د نشټون له ستونزې سره مخامخ دي له مسؤلو چارواکو سره په دې اړه خبرې وو. زموږ همکار داوود تپان د پکتیا ولایت د پوهنې له رئیس لقمان حکیم حکیمی سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتلي چې د کابل نه د کتابونو د انتقال په برخه کې څه ستونزې موجودې دي. ښاغلی حکیمی وایي
دغه څنګه اوس هم د مرکز دولت د وزارت معرفت رمو څو ځلې سره ناست یو. خو د څنګه یادوي چې دغه د کتاب په چاپ کې د کرالالي ترمو څنګه لرو خو تا کل مونږ ته هیڅ کتاب نه درلې جوړ شوی.
د څه ویلې کیږي چې د اطراف ازادي رادیو د مرکزی دفتر ته خلکو زنګونه کړي دي، خلکو خبرې دي چې هغه وایي چې پکتیا په ډیرو سیمو کې شاګردانو ته لا هم تدریسي کتابونه نه دي رسیدلې او دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو څومره دا خبره منئ؟
بالکل رښتیا هم دا څنګه مونږ ته ایجو تر اوسه پورې فقط مونږ ته هیڅ کتاب نه درلې جوړ شوی. خو هغه کتابونه چې موږ سره وو په ریاست ماری په ګدامو کې هغه ته هیڅ خوندې ته لګلې دي. خو دا ستونزه موږ اوس هم پاتې ده چې اکثره د نه هم نه تر دولتمه پورې لیدې دي. نه ښه تر اکثرو ټولګي کتابو د ستونزو سره مخامخ دي او اکثره ولسوالۍ کې څه ممکن نشته.
دغه کتابونه نشټوالې د درسونو د مخې خان نه ده.
رښتیا هم دا عمده ستونزه ده. ټولې د خپل وزیر سره ناست يم. خو د وزارت همدا یادونه ده چې د کوم کرادادي سره کرادات شوی دی هغه د چاپ معیار نه دی. نو په دې برخه کې دوی دا ستونزه یادوي. خو اوس هم دوی وایي چې موږ در لیږو. خو سکل موږ ته په دې برخه کې هیڅ کتاب نه دی راکړل شوی. د لرو پرتو سیمو کې دا ستونزه اوس هم پاتې ده. هغه کتابونه چې موږ ته تیر کلو راپاتې هغه هم ځنه کوم سیمو ته لیږلې دي.
د دې ستونزې د هوارولو لپاره څه کوي؟ اقدام هم څه ده او څه کړي وزارت څه وایي او تاسې څه کړي دي؟ اوس خو کال په ختمېدو ده.
ما یادونه وکړه چې موږ چې څومره کتابونه وو هغه لیکلې دي، خو داسې هم نه ده چې مونږ د درسونو سره به ډېره ستونزه پیدا شي، خو د راتلونکي کال دپاره مونږ هم د وزارت سره تماس کې استو چې مونږ ته کتابونه را ولېږي چې زه تر زره ښوونځیو ته ولېږم.
قدرمن اوریدونکو دا وا د ازادي او اوریدونکو د نن خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ز اجمل تورمان له تاسو اجازه غواړم، خو په تلو تلو کې باید ووایم هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي، بلکې په خپل د اوریدونکو نظرونه دي. تر بلې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم. خاور رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو شورن دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گودر ورو رکی یادوی زما بچی لاد گودر ورو رکی یادوی دوی پا گودر لگی دلی اورنا دی خبر دا چوک چی جنگ جنگل زور دی خبر دسرو لمبو د غر غرو د شور دی خبر دسرو لمبو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کور نا دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر دسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دسرو لمبو دا
خلق دمرا د نفرت پا گناما گرما وا دا خلق دمرا د نفرت پا گناما گرما وا دیتا گنا نشتا سا ویرا رورن دی خبر چنگ